مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
افغانستان ته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر د سفر په تړاو بحث لرو. مولانا فضل الرحمن د جنوري په ومه کابل ته ولاړ. تر سفر مخکې د اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د طالبانو د حکومت په بلنه کابل ته روان دی او د پاکستان چارواکو هم خپل نظر او دریځ له ده سره شریک کړی چې د سفر په ترڅ کې به له افغان طالبانو سره د پاکستاني طالبانو په اړه خبرې وکړي. له نږدې دوه نیمو کلونو راهیسې چې افغان طالبانو کابل نیولی دی، ورځ تر بلې په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې بریدونه زیات شوي دي. اسلام آباد تور پوری کوي چې افغان طالبانو په خپل خاوره کې ټي ټي پی وسلوالو ته خوندي پناه ځایونه ورکړي دي او هغوی له هغه ځایه په پاکستان کې ترهګریز پلانونه جوړوي. په کابل کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي او وایي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ګډون د بل هیواد پر ضد وکاروي. سوال دا دی چې د مولانا فضل الرحمن په مشي پلاوی به دغه لانجه هواره کړي. د جمعیت علماء اسلام د ګوند یو مشر مفتي کفایت الله امریکا شغ ډیوی ته وویل چې تحریک طالبان له پاکستاني چارواکو له اساسي قانون سره سم شریعت غواړي او وایي که سل په سلو کې شریعت نشي راوستلی 50 په سلو کې د شریعت پلی کړي. البته مفتي کفایت الله ویلي دي چې د دوی ګوند د شریعت د تطبیق لپاره سوله ییز لاره خپله کړې او ټي ټي پی وسلې ته لاس کړی. خدای هم نیوکه کوي او وایي چې نږدې و اویا کلونه وشول چې پاکستان جوړ شوی او لا نه دی توانېدلی چې سود ختم کړي، د جمعې رخصتي پلی کړي. دغه نظر ته که څوک ګوري نو بیرته ممکن شک وکړي چې جمعیت علماء اسلام ګوند خو په خپله یو ډول د ټي ټي پی په څیر نظر لري. بل لور ته په 2022 کال کې د یو مخور پاکستاني دیني عالم مفتي تقي عثماني په مشي د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته تللی وو او د افغان طالبانو له مشرانو سره یې کتلی وو، خو تر دې سفر وروسته په پاکستان کې ټي ټي پی له بریدونو لاس په سر نه شوه. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وګورئ که مو خوښه سوه سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې هم دا خپرونه لیدلی شئ او خپل نظر را سره شریکولی شئ. را به شم د خبرونه میلمنو ته د سکایپ لاري نظیفه اقبال بخانه ډیپلوماټه را سره د عبدالت پوسټډیو کې زما همکار په مشال رادیو کې اسرار عالم مومند ستاسو هر کله کوم اغلی اقبال ک لمړی لتا سو د پښتنه وکم چې تاسو د مولانا فضل الرحمن سفر ساس په نظر تاسو څنګه ښکاری چایا دا به د تلار هواره کړی چې د اسلام آباد او کابل اړیکی بیرته عادي شي.
سلامونه تاسو ته، تاسو مېدما او زمګه غیدونکو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې په دې یو مهم وخت کې چې دا سفر تر سره شوی دی، د دې ډیر ګټه به خپل مولانا فضل الرحمن ته برسیږي، ځکه چې د دې څخه دایوي امتیاز واخلي. البته د انتخاباتو مسله ده او د اړیکې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ کوم چې د ټي ټي پی په بهانه به ورته وایم رامنځته شوی دی، زه فکر ونه کوم چې په دې کې به دغه سفر ډېر نقش ولري، ځکه چې مونږ پوهیږو چې د ټي ټي پی او د طالبانو اړیکې ډېر نږدې دي. دوی په هغه وخت کې چې طالبان افغانستان کې خپل د جهاد په نوم جنگ د افغانستان د خلکو په ضد شروع کړی و، دغه وخت نه ټي ټي پی د طالبانو سره ډېر مرسته کړې ده. دوی معلومات ښایي چې د دوی اړیکې ډېر نږدې دي او حتی فامیلی اړیکې لري او بیعت دوی کړې ده د دوی د امیر سره. نو زه فکر کوم چې دا به دا سفر یو سمبولیک حیثیت لري خپل مولانا فضل الرحمن ته، او د دې لپاره چې په پاکستان کې د تروریستي بریدونه د ټي ټي پی له خوا چې موږ ګورو چې په دې څو وخت کې او یا د طالبانو د واکمنۍ دونه بعد تقریبا 90% وایي چې بریدونه زیات شوي دي، زه فکر ونه کوم چې په دې کې څه خاص تاثیر ولري. خو دای واری چې هم د خلکو نه هم د اطمینان واخلي د پاکستان د خلکو حمایت جلب کړي چې دغه د اوس هم چې طالبان سره چې طالبان یا ټي ټي پی چې د پاکستان امنیت چالنج کړی دی، زه اوس هم هغه نفوذ لرم او استفاده کوم د هغې نفوذ څخه، او په څنګ کې د حکومتي چارواکو پاکستان کې د ایس آی او نور حکومتي چارواکي چې موږ ولیدل چې دوی څو ځلې په طالبانو باندې غږ وکړ او دوی نه وغوښتل چې باید دغه فعالیتونه د ټي ټي پي په افغانستان کې مخه ونیسي چې تر هغه پاکستان کې دوی بریدونه
ترسره کړي. تاسو وی مهم موضوع ته اشاره وکړه چې فضل الرحمن، او دا خبره مو کړه چې فضل الرحمن غواړي چې په انتخاباتو کې لدې سفره ګټه واخلي. محمد صاحب په مشال کې رادیو کې تاسو چې کله له کوم خلکو سره خبرې کړې دي، دا خبره بل چا تاسو ته هم تایید کړې ده؟
بالکل، دوی چې دا کومه خبره وکړه نو څنګه چې د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دی ممتاز ربلوچی ویل چې دوی د مولانا پدرمان دغه سفر ملاتړ نه کوي، او د دې مخکې مولانا صاحب په خپل باندې مشال دی ته ویل چې د اسلام
آباد ستاسو خبره نیسم د مولانا فضل الرحمن هم د څرګندونې به سره وګورو بیا به برته تاسو ترشه
ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسی، لیکن چونکہ جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، نو سو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته و نصابونه، نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلق دی او سره رابطه وکړه وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره رابطه کړه.
محمد صاحب بخښه اوس خبر ته ادامه ورکړي، مولانا خوشکاره وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سره ما خبرې کړې دي، د غوی تاییدی می اخیستې ده، نو زهرا بلوچ څنګه د پنځشنبه پرځ د خبره وکړه چې حمایت یې نکوم؟
بالکل، د نزیپی صاحب د خبرې په تړاو چې ما څنګه خبره کوله چې څنګه د مولانا صاحب ته به دغه ګټه ورسي دغه سفرې، او د هغې ښکاره خبره همدا مخترله چې څنګه تاسو واورېدل، نو د پاکستان د بورو چارو وزارت ویان دغه خبره وکړله چې د منګه دا سفر نه تاییدو، د منګ د ملاتړ نه دی کړی، د پاکستان په استازیتوب نه دی تللی مولانا عبدالرحمن. نو زموږ چې کله د پوهانو سره خبرې وشوې نو هغوی د دې غټه وجه دا ده چې د دې سفر چې کومې ګټې وي د پاکستان د ریاست لپاره هغه مخته را نغلي، او هغه ګټې مهمه همدغه وه چې دوی دا کوشش کوو چې د افغان طالبان دې ترضا کړي چې طریقې طالبان پاکستان پر ضد باندې چې په پاکستان کې بریدونه کوي د هغوی خلاف اقدامات وکړي، هغه ونیسي یا هغه پاکستان ته وسپاري. خو څنګه چې نزیپی صاحب ویلي چې د پاکستان طالبان هغه د افغان طالبانو سره اوږه په اوږه جنګېدلي دي، د افغانستان د پخواني حکومت خلاف جمهوري حکومت خلاف نه هغوی کله هم نشي کولای چې د هغوی خلاف اقدامات وکړي، او اوس همدغه ترازو چې په پاکستان کې زیاتره خلک همدغه نظر لري چې په مولانا عبدالرحمن باندې خپله بریدونه شوي دي، وسلوال بریدونه شوي دي، نو هغه غواړي چې په دې انتخاباتي کمپاین پر مهال دته یو مکور کی چې په دې باندې بریدونه نه کوي چې دا په خلاص مټ باندې خپل انتخاباتي کمپاین په دغه سیمه کې وچلي، ځکه چې طالبانو ته کم از کم دا اوس په معلومه شوله چې په افغان طالبانو کې لا هم مولانا عبدالرحمن ته غوی احترام لري، هغه درناوی لري، نو کېدې شي چې دغه وجه نه دوی په مولانا عبدالرحمن باندې دغه بریدونه تر سره نه کی دغه نه ډډه وکړي.
مننه. اغله حقپال لکه محمد صاحب چې د پاکستانی کتونکو په وینا باندې دا خبره وکړه چې مولانا فضل الرحمن چې په دې سفر کې زی حالت یو د انتخاباتو په تړاو باندې خو تاسو مخکې توضیح ورکړل چې د به انتخاباتي ګټه له دې سفره واخلي، لیکن په ورته وخت کې د مولانا فضل الرحمن الته شکونه دي چې آیا انتخابات به وشي او کوي نشي. بل لور ته مولانا فضل الرحمن په خپل ویل دي چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نامني دومره ډیر ده چې د په انتخاباتو باندې شک کوي، نو څنګه تاسو دا خبره کوله؟
دغه د احتمالات هغه امنیتي احتمالات زه فکر ونه کوم چې دا د دې باعث شي چې یو څوک هغه پروګرام او هغه برنامه چې لري او پیږي هم چې دغه پروګرام څخه کولای شي چې سیاسي ګټه پورته کی هغه ونه کی. دا چې دوی وایي چې ممکن انتخابات وشي کوون شي دغه اگر چې امنیتي مسله ده خو فکر کوم چې بیا سیاسي پریکړه شاید وشي په دې باندې. خو مونږ په دې باندې پیږو چې په دې دونی مکلونو کې مولانا فضل رحمان څو ځلې د خواهش درلودو چې راشي د سفر ته او دغه ملاقات باید ترسره کړي. دا سفر مونږ پیږو چې د متقی او داسې نور کړی چې په افغانستان کې دي او خصوصا د دوی سره ښه اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړی مونږ پیږو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې داسې ښایي چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري. نو دغه کړی د مولانا فضل رحمان ته دا سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ستاسو سوال ته راځم چې وشي که ونشي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اوریدلی ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاستمداران هم دومره ډیر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل رحمان ته. خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډیر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کېده، دوی ډیر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل. کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل، پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډیر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره. خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي د باغه وخت په تسلیم دي. خو زه فکر کوم چې مولانا فضل رحمان ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وخایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوي چې وګوري امنه محمد رازی کابل ته، دویم کس د ملګر ملتونو ځانګړي د ملګر ملتو د سرمنشي ماون دی او همدې لپاره راځي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
علما اسلامي علما او حیات نړیوال حیات چې راغلي ولې غسر هم نو کتلې. البته یو خبره محمد صاحب تاسو سویل خو یو پښتر په درلو مخکې ستاسو تر خبرې پورې که چیرته همدا خبرې ومنل شي، نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل رحمان د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیغو کده دی د مولانا فضل رحمان او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علما او څخه دغه مدارس او څخه ډیر ضرر لیدل دي. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره. دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بولو که هر شی بولو، تر یو حده پورې حاکمیت قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سکوت وکړي. او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او که چیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس هم شته، او کدا په رسمي توګه دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن داسې نور عوامل هم په دې کې وي چې نور متخصصین به پرې خبرې وکړي. خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان تر منځ نه هم رسمیت پیژندنه ده، او دغه اړیکې او دغه حمایه چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه در ورځ تر ورځه دوی ګوري، او دوی یو څه پښیماني به لري. نو نه غواړي چې دغه مستقیم رابطه د ایس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وښایي چې اوس هم د پاکستان د حکومت د حمایت باندې.
محمد صاحب تاسو
ولې صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي ناغول چې حالات دومره هم نه دي خراب چې منګه انتخابات وزنډو، انتخابات مخامخا کیږي. او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دینه حالات ډیر خراب وو، خو دغه باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې کساسو یا چینو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکین صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، او عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل. او کساسو یا چی د انتخاباتو نه لګه شیبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کومه دغه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال ډیو کوم خبريال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا سیبو د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته ښکارا ګټي نه ښکاری، خو زری پټي ګټي غول چې دا سیدي چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زلبانی څنګه هغه چې ماته از ما سرچینې ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړومبي زلبانی د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریز هغه هغوی ته رسېدلې دی نیغ په نیغ باندې مولانا فضل الرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی، نو که یو خو د هغوی دریز ورسېده، بل خو بیا د کومو په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله داره چې د کډوالو په اړه باندې د افغان کډوالو په اړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي، کوم کنسرنس دي، هغه هغوی ته ورسېدلې. او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه به نیغ په نیغه مولا هبت الله ته رسولې.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو په اړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک ورو تاسو خپل د وی ډیپلوماټ په صفات باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستانه افغانستان ته تللی وي چې خبرې کړې وای، نو یو مولا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید دی تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې طالبان یا د طالبانو دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي ټي پی په اقله داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د مولا واکي حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع کچېرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، کچېرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې مخښودلی دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علماو او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو. مونږ ګورو چې آیا کچېرې په نفع وای توقع به افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکی چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې خبر شي او دا وغه د حواره ولود لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړې، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږه د مولانا فضل الرحمن هغه کلب هم ووته چې دوی څنګه پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اړه د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوق ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزې په اقله غږیږي.
بله، هغه د اقبال وبخشې ستاسو خبر نیسم، د مولانا فضل الرحمن د همدې خبرو د خبر خبره هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم په اړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و ما وو تعلیم سلسله څومره وخت پورې ماته او څومره پروپاګاندا د خلاف وو چې تعلیم بند کړی، تعلیم بند کړی، تعلیم بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه چې صفه جمهوري عمل کې جمهوریت تمځه راغلی ده، او شل کا جب نتیجه کې دا ټول تمځه راغلی ده. له هغه د دنیا باندې څه سخت راغلی ده چې دوی هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دې باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکې په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبرې باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو نه هغه پوهېږي کنه دي. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کوم په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بېګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او خزه به یو مه دی یو د هغو بمباره کې هم انسان کشی ده، نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده.
او بخښي اوس په بیرته ساس خبر ته راشم. یو بل خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماټیک رابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو د پاکستان چې له طالبان سره رابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د ملایانو نفوذ، خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کیږي، ځکه چې دا ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوي او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدی د پاره تر سره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو باندې د مسلې تاسو اشاره کړم، مومن صاحب تاسو څه غوښتل څه وای؟
ما صرف تاسو سره مال چې لکه که تاسو خیلی و دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که ستاسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زما داره چې په دغه معنی باسا عمر نه کیږي، لکه چې زمونږ په سیمه کې پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی دي چې پاکستان خپل غوښتنې هغوی تک دي، خو د هغوی په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کمی غوښتنې په هغې باندې باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، داسې چې په افغانستان کې رسنۍ هغسې فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبري کوي او دا مسلې ډیره راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لوی ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې له خاطره چې دا بحث راوند غړو، اغلی حقپال که د بحث په وروستیو کې بیرته ستاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلي په څه کې ده او امیدونه په کې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ووسی، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته بچوي او پاکستان ته بچوي په دې موږ وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کار او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد، او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورډ، چې یعنی هغه شمشیر چې دواړه اړخ لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل الرحمن ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیس سره د مقابله ایدئولوژي چې د هغه د ارزښت د په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي لپاره د نړۍ سره د تعامل لپاره ښه پیغام نه دی.
سخت خاریدہ بسم اللہ روح بلے،
وما ورس دا ونی مهم پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو د دې ونی و مې ورسته خراغلاست از سید شنواره دا ونی را سره ګوري چې په هند کې یو مسلمان پروفیسور د شکرې ناروغي د زخمونو درملنه پیدا کړي د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا د انسان د ژبې په څیر مصنوعي ژبه جوړه کړې ده چې د هر ډول خوړو خوند معلومي لچنایانو هم بیا خبرېږي چې سکالې ژمنې میلې ته د نړۍ تر ټولو ستر واورین خار په یوه میاشت کې آباد کړي پر مولانا فضل الرحمن نیوکی او د پاکستان په یوه جماعت کې د موسیقۍ په مجلس لغبرګونونو هم خبرېږي د سندرغاړي فرهاد دریا په کوډلیو هم خبرې کوو او تیره اونۍ کې د بوګنوونکو وژنو حال هم درکوم خو تر هڅه لومړی د تیره اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو تاو د ټکی ل کرمان تر کابل او باجوړه د بریدونو چپا داعش ډلې تیره اونۍ د ایران کرمان کې دوا کابل کې دری او باجوړ کې یو برید کړی چې امنیتی اندېښنې زیږولي
دغه ډلې چې اوس داعش ځانمایي زه فکر کوم چې دا هغه ډلې خرابکاري چې په منطقه کې تل شتون درلوده او د طالبانو د راتګ سره افغانستان کې لا فعال شو افغانستان ته عملا ترکاب شو
شیخ هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنې ګنګوسي ملا فضل الرحمن کابل ته په څو ورځني سفر کې نږدې ټول طالب وزیران لیدلي داغه سفر لګړو نیوکو سره مالو مامور تاسو ته مونږ څو د
سیسمو په اړه تصمیم نیسي او دا نن ځان تصمیم کېنده د سوالي او شاو د حق د صلاحیت په توګه
راتګي په شخصي لحاظ د در لپاره خده په افغان ولس د فضل الرحمن سیرا پیژني او دغه سیرا هر وخت د افغانانو لپاره هر هغه سیرا و چې د نظامونو په نړولو کې بارز رول درلود
وسته خدای دې نه کټه دغه خیال مولانا چې په الیکشن کې کیږي مولانا سی ګور ډیفینیټلی دا د ورځې کې د الیکشن کمپین کې دا استعمالي
د به حجابي په تور کابل کې د مرمنو په نیول کې دوه خبرګونونه طالبان دوه خبرې کوي کلوای فحشای خبروله کلوای سوالګری ټولو ازادۍ جبهې په دې خبرګون بیت پرې کړه
هغه حجاب موږ د دې نه نه غوښتای کوم چې شریعت امر ور باندې کړی چې صرف یو ست د بیلوڅو چې لار ور باندې وویني دا سه حجاب موږ په خلکو نه دی لازم کړای موږ دا سنجنکې توقف کړي بس زنانن توقف کړي د زنانه پولیسو په توسط باندې اغه بالکل به حجاب او برمند وي
او په پکتیا کې له بی علاجي ډون خبريال او شاعر فرید تسکین وای داسې ناروغي ور رسیدلې چې سترګې ترې واخیستې خو د خبريالانو د بنسټونو په بی غوري کې به یې ژوند هم ترې واخلي
ډیر سخت خراب شوم ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خوم ویلي چې د سترګې د ورو ورو داسې خرابېږي کچیرته بهر کې چیرته پرمختلي ودن کې علاج ونه کې نو زه ډیر زیات نه هیله شوم ما وی چې کاش کې وژل شوی دی خدا حالات نه راغلی ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم
بیا هم ستړي مشي د داعش خراسان ډلې په تیرې ونګونی کې د ایران له کرمان رانیولې د کابل تر دشت برچی او د کوزی پښتونخوا تر باجوړه پورې د چاودونو په کولو یو اربیا سیمه کې د خپل موجودیت د خطر زنګ ټنګولې ده دغه ترهګری ډلې د ایران په کرمان خار کې په دوه چاودونو کې لکتر لګه سل کسان وژلي او تر 200 نورې ژوبل کړل طالبانو ته لګدي المرصاد ویپانی ټینګار کړی ده چې دا بریدګر له تاجکستان ایران ته وختي افغانستان کې د داعش په خواني مشر عبدالرحیم مسلم دوست چې اوس له طالبانو سره ده بیا ادعا کړې ده چې دا بریدګر له پاکستان ایران ته تللی خو د ایران د پارلمان مشر عبدالباقر قالیباف بیا د تاجکستان د پارلمان له مشر سره لیدنه کې ټینګار کړی چې دا برید افغانستان کې پلان شوی و لدی په څو ورځې وخت نه وی چې داعش ډلې کابل دشت برچی کې پر یو کاستر موټر او قلای زمان خان ته چیر مبریدونه کې د لاس لرلو اعلان وکړ په دې بریدونو کې هم لږ تر لږه د اوو تنو مړینه او شلو نورو ژوبله تایید شوې. دغه راز داعش وسلهوالو کابل ته د ملا فضل الرحمان په راتګ سره هم باجوړ مامون بازار کې د پولیسو په موټر برید کې شاوخوا شل تنو ته مرګ ژوبله واړوله.
د خدای دپاره زموږ تپوس وکړي، د خدای دپاره زموږ به د څو پورې دا جنازې شوتو، څو پورې به چوتو. خان دې رابسې قبایل وته بل ښکاري روزانه زه د خلکو په خپو باندې پرېغوزه.
همدارز د کابل دشت برچی خیرخانی او مزار شریف کې هم د پنځشنبه پورز بریدونه شوی چې خلکو ته تلفات اړول یو تیرې ونه یي. کابل کې د تیر دوه کالو په پرتله خنړی ونه ثبت کړه. د چارو شونکو په وینا داعش ترهګری ډلې چې په عراق او سوریه کې هم یو وار بیا بریدونه پیل کړي، د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو اندېښنې زیاتې کړي دي. هغه اندېښنې چې طالبانو تل رد کړي او وایي افغانستان کې د داعش ترهګری ډلې ځای نشته.
زه فکر کوم چې یو واخنه برخه د طالبان کې د شي همدا داعشان اوسېږي، او بل دا چې داعش افغانستان ته د کوم طریقه راځي. فکر کوم چې د هماغه طریقه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي. نو په ترتیب دغه پوښتنې ته باید ځواب ورکړو چې داعش او کړکېچن کېدل د وضعیت په سیمه کې مقصد زموږ په هیواد کې په افغانستان کې د چا په ګټه دی. نو ځواب خامخا پیدا کېږي چې د یو هیواد په ګټه دی، او هغه زموږ جنوبي ګاونډی دی.
په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د حضور په تړاو د پاکستان د ادعاو په لړ کې د دې هیواد موقت صدر اعظم یو وار بیا خبرداري ورکړه چې د افغانستان خاوره باید د پاکستان او د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ نه وي. انوار الحق کاکړ د پاکستان لوی رسنۍ سره په مرکه کې د طالبانو حکومت ته اشاره ویلي چې طالبان د تصمیم واحد مرجع نه لري، او په وینا یې د یو مسؤل دولت په څیر مسؤلیتونه تر سره کول د طالبانو دنده ده چې په دې برخه کې باید د هر څه لپاره ځوابګوی اقدام ولري. انوار الحق کاکړ زیاته کړي امریکا افغانستان کې ماته شوې نه ده، بلکې ضرورتونه بدل شوي او طالبان چې هر ډول شرایط واک ته رسولي وي پر هغه کار نشته. خو نوموړي د ټي ټي پی وسلوال مخنیوي ته په اشاره ټینګار کړی چې اوس د یو حکومت په څیر دندې تر سره کول د طالبانو مسؤلیت دی.
ان ټي ټي ای ډیډ ناٹ اوکوپای فلوریدا.
طالبانو له امریکایانو نه فلوریدا نیولې نه و چې اوس دوی د جګړې د ګټلو ادعا کوي. دغه وسلوال مقاومت یا ملیشا چې په هر ډول باندې اوس د افغانستان واک تر لاسه کړی، موږ ورته وایو هر ډول مو واک تر لاسه کړی دی. اوس د اساسي ملیشا تاسو د افغانستان له خاورې د نورو د ګواښل کېدو مخه
ونیسئ. هغه له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې یو وار بیا دفاع کړې ده او ټینګار کړی چې دا د ډیری پاکستانیانو غوښتنه وه. پاکستان په داسې حال کې د دغه هیواد په وړاندې د افغانستان د خاورې د کارول کېدو تور لګی چې طالبانو تل د نورو هیوادونو په وړاندې د افغان خاورې د نه کارول کېدو ډاډ ورکړی، او بالاخره په دې اړه د باور جوړونې لپاره ملا فضل الرحمان کابل ته وربللی. او که څه هم طالبانو په رسمي ډول منلې نه ده، خو ګڼو موثقو رسنیو او سرچینو تایید کړی ده چې د پاکستان د جمعیت علما مشر فضل الرحمان د طالبانو له زعیم شیخ حبیب الله سره کتلی دي. تر دې وړاندې د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني او د نړۍ د علماو ګڼو پلاویو هڅه کړې و چې په کندهار کې د نجونو د زده کړو په رابطه د طالبانو مشر وویني، خو دا لیدنې نه دي شوي. ازادي راډیو ته د طالبانو یو شمېر سرچینو تایید کړی ده چې په کابل کې د دوی ګڼو وزیرانو هڅه کوله تر څو له ملا هیبت الله سره د فضل الرحمان لیدنه وکړي او نوموړی خفه ولاړ نه شي. که څه هم نوموړي د طالبانو د کابینې له نږدې ټولو غړو سره څو ورځې لیدنې کړې دي، خو که د شیخ حبت الله او د ملا فضل الرحمان لیدنه تایید شي نو دا به د قطر له صدر اعظم وروسته دویم بهرنی کس وي چې د طالبانو له مشر سره ویني. خو د طالبانو په سیاستونو څارونکي وایي له فضل الرحمان سره د طالبانو د مشر د لیدو اوازه قصدن اچول شوې تر څو د طالبانو د امیر د موجودیت په تړاو شکونه اوار کړی شي.
مولانا صاحب په سیمه کې یو منلی سیاستمدار ده، د افغانستان او د پاکستان له حالاتو نه باخبره شخصیت ده. امید لرو چې د افغانستان د مشرانو هغه ښه نیت او هغه خلوص چې د سیمې او د هیوادونو او د ګاونډیانو په حق کې لري هغه به تر خپلو مسؤلینو چارواکو ولسونو پورې ورسوي.
زه فکر نه کوم چې فضل الرحمن دې په خپل ماموریت کې کامیاب شوی وي، او نه هم زه فکر کوم چې دا د کامیابۍ لپاره و، بلکې د هغه ماموریت زما عقیده دا ده چې د فضل الرحمن ماموریت د دې لپاره و چې افغانستان نور هم رسوا سي، طالبان رسوا سي، او جهانیان ته دا وښودل سي چې د ټي ټي پی او نورو تورستانو مرکز افغانستان دی.
دغه راز په پاکستان کې هم سیاستوالو نیوکه کړې چې ملا فضل الرحمن ټاکلی نه و دومره ژر کابل ته ولاړ شي، خو پر روانو ټاکنیزو کمپاینونو کې د خپل امنیت د خوندیتوب په ضمانت پسې کابل ته تللی دی. د عمران خان د ګوند لوړپوړي غړي شیر افضل مروت ویلي مولانا فضل الرحمن په ټاکنیزو حلقاتو د بیدونو له ډاره کابل ته تښتېدلی دی.
بله باندې د مولانا د سفر نه دونه خوشبینه نه یم، ځکه چې افغان طالبانو دینه مخکې تک عثماني صاحب ته چې کوم دی هغه همره دغه نو ورکړی، احمد حالان کې تک عثماني صاحب حیثیت هم ډېر اوچت دی او په افغان طالبانو باندې احسانات هم ډېر دي. کله چې دوی په لومړي ځل لوتل نو تک عثماني صاحب وو چې په کراچۍ کې په خپل مدرسه کې او په نورو ځایونو کې دوی ایډجسټ کړو. نو اوس خدای دې نه کټه بده ما په خیال مولانا صاحب ته الیکشن کې کېدی شي. مولانا صاحب وو ډیفینیټلی دا دوره چې کوم دی په الیکشن کمپین کې دا استعمالي.
بلخوا کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر پر اړه که څه هم د پاکستان حکومت لومړی ځان ناګار نیولی و، خو اوس له سفیر سره د هغه کابل ته راتګ او ملمستیانه ظاهرا داسې ښکاري چې کابل ته د هغه د دعوتولو او سفر د طالبانو او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لړۍ بیا پیل کړې ده. ورمونه وروسته لاغې چې طالبانو ملا فضل الرحمن کابل ته راوباله، د طالبانو مشر ته نږدې ترین کس ملا شیرین د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ورسېده او له طالبانو سره د اسلام آباد د روابطو د ارزونې شپږمه ناسته کې ګډون وکړ. دغه راز کابل ته د فضل الرحمن د راتګ او ورته د درانه پروتوکول برابرولو په ورځ د طالبانو د روغتیا وزیر هم اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې د روغتیا د خوندیتوب نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. بلخوا کابل ته د پاکستان د علماو د جمعیت مشر ملا فضل الرحمن راتګ سره سم د ځینو څرګندونو د افغانستان په سیاسي او ټولنیزو حلقاتو کې تند غبرګونونه راپارولي دي. مولانا فضل الرحمن چې د طالبانو په بلنه کابل ته راغلی و، بیا یې هم په راتګ ځینې د ټیټې کچې طالبانو د افغانستان ټولنیزو او سیاسي رهبرانو نیوکې کړي او هغه یې د پاکستاني استخباراتو د اهدافو تعقیبونکی بللی دی. پخوانی او سیاسي مشرانو بیا پر مولانا فضل الرحمن لدی عمل نیوکه کړی چې مولانا کابل ته راتګ سره سم ولې د افغان جنو پر زده کړو د طالبانو د بندیز دفاع کړی ده. ښاغلی فضل الرحمن ویلي په داسې حال کې چې فلسطین کې پر بېګناه وګړو او ماشومانو بد ورځ راغلی، بیا هم ځینې خلک راپاڅېږي او پوښتي چې افغانستان کې د نجونو پر تعلیم ولې بندیز لګول شوی.
دینی حق دی زن الله جل جلاله په هر بشر باندې د علم زده کړه فرض ګڼلې ده. نن دای راځي ما ته توصیه کوي چې تاسو یعنی اوس دې وخت نه لرئ تاسو په تعلیم پسې وګرځئ، پس څه وخت دې حق ده؟ نن خلک په یو ویستمه پیړۍ کې ژوند کوي.
نو دا ډېره د افسوس خبره ده. مولانا صاحب افسوس پتا دی، مولانا صاحب افسوس تاسو په فکر باندې دی، ځکه چې ستا برې راستا د کور نجونه به یو ورځ هم د غذا په غم کې د فلسطین په غم کې د سکول نه نوي پاتې شوي، د کالج نه به نوي پاتې شوي، د یونیورسټۍ نه به نوي پاتې شوي.
مولانا فضل الرحمن چې طالبان ورته په ارزښت قایل دي، له کلونو راهیسې په افغانستان کې د جګړې د پلویتوب له امله د عامو افغانانو په ذهن کې منفور پاکستاني سیاستوال یادېږي. او په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا د به حجابۍ په تور د خزو د بندي کولو اداو تون خبرګونونه راپورته کړي او د طالبانو ځینو وسلوال مخالفانو خو لآن پر دوی د بریدونو زیاتولو غوښ کړه ده. که څه هم د طالبانو د امر بالمعروف وزارت وروستیو کې د خزو د ډلهیز نیونو خبرو شوي ویډیوګانو ته په خبرګون ویلي دا د به حجابۍ د بخنیوي کمپاین اړوند نه دي، بلکې له خاره د سوالګرو مېرمنو د ټولولو د کمپاین ویډیوګانې دي. خو د کابل خیرخانه او دشت برچی سیمو کې ځایي خلکو ادعا کړې ده چې د طالبانو د خزینه پولیسو لخوا مېرمنې حوزو ته وړل کیږي.
خانواده را جلب کنند اما بردن دختر به حوزه به هیچ عنوان مصلحت نیست. این دخترها بسیار حساس قلب قلب نازک داره. یک دختر حوزه ببره مجاهد ببینه پلیس ببینه خدای نخواسته مسکته کنه، خدای نخواسته اگه اتفاق دیگه بیفته وقت بیا دیگه کار جمع کو کل امارت وقت بسیج چه و ما بسیج چه و علما بسیج چه و ایره چی کنه توجیه.
د طالبانو وین زبی الله مجاهد هم تاییدی چې ځینې به حجاب خزی نیول شوی خو په وینای دا خزی له توصیه وروسته بیرته خوشی شوی دی. بلخوا د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یوې وسلوالې مخالفې ډلې د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د کابل خیرخانه کې د طالبانو هغه موټریز کاروان تر برید لاندې نیولی چې د به حجابۍ په تور د نجونو په نیولو پسې راوتلی و. خو په کابل کې د طالبانو د اتلسمې حوزې د قمندان احسان الله ساقب ویډیوي کلیپ بیا تېره اونۍ ټولې هغه پټې هڅې رسوا کړې چې د به حجابۍ په نوم د ښځو د نیولو لپاره پیل شوي دي.
موږ داسې نجونکۍ توقف کړې، بعضې زنانن توقف کړې،
د زنانا پولیسو په توسط باندې چې هغه بالکل به حجاب او برمنډ وي، صرف یو کبای پتلون به وا یا بر جسم شپکتو کې ورته وي او یو پیرن به زرفینانی به چولی وا.
د طالبان لخوا د خزو د نیولو په دې اقدام ګڼو بشري سازمانونو او سیاستوالو نیوکه کړي. جهادي مشر استاد سیاف په خپل اکسپانا طالبانو ته پیغور ورکړی چې د کوم شری حکم په اساس هغو مرمنو ته د دوی د بی حجابۍ په بهانه د نیولو، بندې کولو او شکنجه په نیت لاس ور وړي چې اصلا د دوی محرمې نه دي. د جمهوریت د محل سیاسي مشرانو حنیف اتمر، رحمت الله نبیل او د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود هم د طالبانو په دې اقدام نیوکه کړې او دای د افغان مرمنو په ناموس یو ډول تیرې ګڼلې ده. او په کابل کې د ایران د سفیر او ځانګړي استازي دفتر بیا خبر ورکړی چې ډیر ژر به د افغانستان پلازمینه کې د شاوخوا هیوادونو د ځانګړو استازو غونډه وشي. د ایران سفارت دار از ویلي ځانګړي استازي حسن کاظمی په دې تړاو د طالبانو له سرپرست خارجه وزیر سره لیدلی او د یاد نه وخت په اړه خبرې ورسره کړې دي چې کوربتوب به د طالبانو په غاړه وي، خو نه دی ویلي چې د غونډه به کله جوړ شي. ایران غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره په سیمه ییزه کچه د تماس یو ډله رامنځته کړي چې چارواکي په دې تړاو د سیمې له ګڼو هیوادونو سره مخکې له مخکې غږېدلی دي. او په کابل کې د پاسپورت پر ریاست وروسته لاغې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه بیخي له حده زیاته شوه چې د طالبانو حکومت په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو د ویش پیل دو خبر ورکړ. کابل کې د پاسپورت ریاست وایي د آنلاین غوښتنلیکونو ترڅنګ په کاغذي غوښتنلیکونو د پاسپورټونو بیا ویش د لړۍ د پیل په لومړۍ ورځ شل زره غوښتنلیکونه ورته سپارل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاسپورت پر ریاست د خلکو بې حده ګڼې ګوڼې له طالبانو سره په نه پاتې کېدو د خلکو بحثونه پارولي. شنونکي وایي پر پاسپورت ریاست د خلکو دومره ګڼه ګوڼه د دې شاهدي ورکوي چې د امنیت راوستو دعوادارو طالبانو سره خلک لا هم خوشحاله نه دي او په یو نه یو ډول له افغانستانه د وتلو سند لاسته راوړل غواړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي بیا د پاسپورت د ویش له ټکنۍ بهیره اندېښنه څرګندوي او وایي له څو میاشتنۍ انتظار وروسته هم په دې نه دي توانېدلي چې پاسپورت ترلاسه کړي. دوی له پاسپورت ریاسته غواړي چې دغه ستونزه حل کړي او په کابل کې د پاسپورټونو د ویش مرکزونه زیات کړي. او د جمهوری نظام له سقوط سره سم که څه هم ځینې خبریالان او لیکوالان خوندي هیوادونو ته وتلي، مګر ځینې فعالان او خبریالان داسې هم شته چې له تنګ دستۍ سره لاس او ګریوان او په هیواد کې د بېوسۍ ژوند سره مخ شوي دي. ازادي رادیو یو داسي خبريال شاعر او مدني فعال ته لاسرسي پیدا کړی چې په روستي او څوکړن کې د سترګو رڼا الوتی او اوس په ډندو سترګو د ډیرو ادنا اړتیاو پوره کولو لپاره هم د بل مرستې ته اړ دی. هغه وایي تر اوسه د خبريالانو او قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ یې لاس نیوی نه دی کړی.
فرید احمد تسکین چې کلونه په محلي غږیزو او چاپی رسنیو کې دنده درلوده، د محل د خورا بې وزلۍ ژوند تیروي او آن د خپلې درملنې توان هم نه لري. نوموړی وایي د سترګو دیدې د جمهوریت په وروستیو کې والوت. دی اوس نه یوازې دا چې خپلې تحقیقي لیکنې، شعرونه او آثار نشي خوندي کولی، بلکې د روزګار لپاره د خبریالۍ اړوند کارونه هم ترې پاتې دي او له یو ځای تر بله په تلو کې هم د دوهم کس مرستې ته اړ دی. هغه وایي د بیست سندروم په نوم داسې ناروغي ورته پیدا شوی چې د سترګو له ړندېدلو وروسته ورو ورو نور بدن ته سرایت کوي، خو تر اوسه سره د خبریالانو یا له قلموالو د ملاتړ هیڅ بنسټ په درملنه کې مرسته نه ده کړې.
په کابل کې ممګان تتلم پلار کې روان د سمزدګر محل یو دم سترګې رسی ورو ورو کېدلې، بس پټه پښواله چې مخام مزدګر محل او چې بس یوازې نمبر مې وکړ چې چاته مې مچ د زمون بیل کې دی او چا نمبر دې ته زنګ وها. بیا مې ماما زوی راغله غز بوتلم، خو هغه مال چې زه کله غوښولم ډیر سخت خراب شوم، ځکه چې ما ته ډاکټرانو په خو ملي چې د سترګې دی ورو ورو داسې خرابېږي، کچرته بهر کې چرته پر مختلفی ودن کې علاج ونه کې مزه ډیر زیات نه هیله شم. ما وی چې کاش کې وجل شوې ده، خدا حالات نه راغله ځکه چې بل چا احتیاج او تر مجبوریت لاندې راغلم.
نوموړی وایي ناروغي درملنه لري، خو تر اوسه په پاکستان او هندوستان کې دومره پیسې پرې لګېدلې چې اوس ځان ته یو پاکټ ګولې هم نشي اخیستلی او د ناروغي دردناکو څپو ته په کور کې بې وسه پروت دی. په جرمنی کې مېش د داخلي ناروغیو افغان متخصص ډاکټر احسان الله درمل هم تاییدوي چې په دغه سي ناروغانو کې د بیست سندروم چپی وخت په وخت زور اخلي او ناروغ د مارک تر سره درسوي. خو په وینای دي د ناروغي د زیاتو منفي اغیزو د مخنیوي لپاره په بهرنیو پرمختللو هیوادونو کې امکانات شته.
البته د بیست سندروم ناروغي حمله راځي لکه د برانشیل استما په څیر ځینې وخت ارامی چپی وی چې ناروغ د ډیرو شدیدو اراض علایمونه نه کړي کی، خو ځینې وخت دغه حمله ډیرې شدیدیږي او ناروغ په ټول وجود کې دردونه حس کوي، د خولې زخمونه، د کولمو، د معدې، د هضمي سیستم، د تنفسي سیستم، د سترګو او د عصبي سیستم حمله تجربه کوي.
خو د تسکین نږدې ملګري شاعران او د رسنیو کارمندان وایي فرید تسکین په آسیایي هیوادونو کې ډاکترانو ځواب کړی دی. دوی چې دمګړی د خپلو کارونو ترڅنګ د فرید تسکین پالنه کوي وایي فرید تسکین یې کابل کې د عاجلو طبي خدماتو لپاره ځان سره دیره کړی، خو کله کله دوی هم وډارېږي چې ناروغي یې زیاته او له کنټروله ونوځي، نو ځکه یې اوس پکتیا کې خپل کور ته انتقال کړی دی.
د اقتصاد د اقتصادي وضعیت نو لا کوو چې سم نه ده، نو یو وخت خو پلار د لرګیو کار کولو، اوس پلار هم بیکاره دی، څوک نشته. د دوی په کور کې د فکر سړی، د مشورې سړی خپله تسکین ده چې د اصلا اوس هغه د تصمیم ګرۍ ځواک هم له لاسه ورکړی.
فرید احمد تسکین د موجود د وجود په نوم دوه شری ټولګې او همدار زخت ډیری نور ادبی، سیاسي او مدني لیکنې کتابونه لري. فرید احمد تسکین د ژورنالیزم، بشری حقونو، ماشومان او د ښځینه حقونو په برخه کې یو غښتلی او مبارز پاتې شوی دی. له ربره پښتونخوا کې د ده د شعرونو مینهوال شته.
فرید تسکین چې د ژورنالیستیکو کارونو ترڅنګ د ادبیاتو محصل هم وو وایي د پوهنتون د فراغت رساله یې د خپلو ګوتو پر ځای په بل چا ولیکله او اوس یوازې خپل شعرونه یادښت کولی شي. نور په هر کار کې د بل مرستې ته اړ دی.
عشق ته غاړه ورکړم، عقل ته ور ودانګم، دواړه داسې لارې دي چې هیڅ پکې خطر نشته. شاید د عشق جل په مخه کړی وي زما تسکین، دا چې د راتلو او نه راتلو یې څه خبر نشته.
اوسم د ټولنیزو شبکو لپاره طالبان چې د جمهوریت مهال د چارواکو په درنو کاروانونو او زیاتو ساتونکو نیوکه کوي او وایي ولس یې له دې عذابونو خلاص کړي، اوس یې خپله د یو شمېر چارواکو د وګدو کاروانونو ویډیوګانې خپرې شوي. فعالانو تېره اونۍ بدخشان ته د مفتي عزیز الله په نوم د یو طالب چارواکي چې د طالبانو په حکومت کې سهم معلوم نه دی د وګده کاروان ویډیو خپره کړې ده. دوی پوښتلي چې طالبان د ملت په سرمایه دومره اوږد کاروان سره د څه له ډاره چیرته روان دي. په دې کاروان د طالبانو یوه دری ترانه هم لګېدلې چې مفتي عزیز الله ته جوړه شوې او دغه ستاینه پکې کیږي. طالبانو نه دی ویلي چې د مفتي عزیز الله کاروان چیرته په دومره لوی پروتوکول کې روان دی او نوموړی له دوی سره څه مسؤلیت لري. بل خوا کابل ته د فضل الرحمن له سفر سره هم مهاله بیا د کوزي او بري پښتونخوا په ټولنیزو رسنیو د پاکستان د یو جماعت په انګړ کې د نڅا ویډیوګانو نیوکه پارولي. په یوه ویډیو کې چې ګڼو خلکو لاس په لاس کړی ده لیدل کېږي چې د اوسني پاکستان اړوند یوه سیمه کې د نڅاګرو یوه ډله د جومات په انګړ کې له موسیقۍ سره نڅیږي. فعالانو په دې اړه د مولانا فضل الرحمن وروستۍ یوه خبره کوټ کړي او ټینګار کړی چې فلسطین کې د مسلمانانو وضعیت په کوم حال دی، خو مولانا فضل الرحمن په خپل هیواد کې د جوماتونو له وضعیت نه دی خبر. په ټولنیزو شبکو د دویم اونۍ لپاره هم د فرهاد دریا لخوا په هرات کې زلزله ځپلیو لپاره د اضطراري کوډلیو د جوړولو موضوع تر سختو نیوکو لاندې وه. خلکو په دې کوډلو ځکه نیوکې پیل کړي چې وتلي سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلیو ته په ټولنیز کمپاین کې $10,000 ټول کړي وو. په دې هرې وې کوډلې $1,100 لګښت راغلی چې د خلکو په وینا دا کوډلې په دومره لوړ قیمت نه ارزي. خاغلی دریا کڅام په دې اړه وضاحت ورکړه چې ټاکل شوی نو زلزله ځپلیو ته محلونه جوړ کړي، مګر یو شمېر نور خیریه بنسټونو دغه زلزله ځپلیو ته له خپل اړخه د جوړ کړي ودانۍ او ویډیوګانې هم خبرې کړې دي او ټینګار کړی چې دوی په کم لګښت تر فرهاد دریا ښه کورونه خلکو ته جوړ کړي دي. بلخوا فعالانو غوښتنه کړې چې د خیریه بنسټونو د کارونو شفافیت پلټنه دی وشي او په دوی دي د څار سیستم وزه شي. په ټولنیزو شبکو کې بیا تیره اونۍ د قتل او وژنو څو پیښې ډېرې لاس په لاس شوې. تیره اونۍ د ننګرهار په حصارک غلجۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د ځایي معارف مدیر په کور د شپې مهال چا لاسي بمونه ورغورځولي وو، خو دغه پیښه کې د معارف د مدیر پر ځای د هغه څلور لونې وژل شوې وې. فعالانو د طالبانو په حکومت د داسې پیښو په پلټنه کې د بېغورۍ تور لګولی دی. بله پیښه بیا د خوست تڼۍ ولسوالۍ په نریزیو کې وه چې یو زوم د خپل خسر د کاله 15 غړي په ډز وژلي او قاتل د ځایي طالبانو لخوا نیول شوی. طالبانو د پیښې اصلي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو وایي چې په وژل شویو کسانو کې د قاتل خسر خواښې دوخینې او یو اوخې شامل دی. دریمه پیښه بیا د ننګرهار په هسکه مینه کې له یوې پوستې څخه د طالب وسلوالو په ډزو د یوه زلمي د وژل کېدو وه. ځایي خلکو آزادۍ راډیو ته د نومونو د نه افشا کولو په شرط ویلي د حبیب الله په نوم یو زلمی د شپې غره ته په لرګیو پسې وتلی و چې طالبانو ویشتلی او ځای پر ځای یې وژلی دی. که څه هم ځایي مسؤولان په دې تړاو څه نه وایي، خو د خلکو په وینا د عده کینیاګۍ په نوم د یوې پوستې طالبانو ورته منلی چې دا کس ترې د شک په بنیاد وژل شوی دی. کله چې ځایي خلکو جنازه په اعتراضي ډول ولسوالۍ ته روانه کړي، د خلکو په وینا چې ولسوالۍ مخې ته راغلی او جنازه یې پرېستنه کړې ده. د طالبانو مسؤولانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. بله خوا بیا د برېټانیا پولیسو په کینټ ښار کې د یوې افغاني ماشومې د قتل په قضیه کې د هغې پلار جان غلامي قاتل پیژندلی. د پولیسو په وینا دا نجلۍ چې جان غلامي او رقیه غلامي له افغانستان ځان سره په فرزندۍ راوړې وه، دوه کاله وړاندې د سر په برخه کې د ضربې خوړلو له امله روغتون ته وړل شوې او سا یې ورکړې وه، چې له پلټنو وروسته معلومه شوه دا نجلۍ د خپل پلار له لورې وهل شوې او وژل شوې ده. په لویدیځو هیوادونو کې د داسې پیښو عواقب د مجرم لپاره ډېر درانه تمامېږي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. په واورین ژمي کې چې حتی ژوي هم په کورونو ننوځي، چینایان بیا دغو واورینو میاشتو کې واورین خارونه جوړوي. سکال چین د 10,000 کارګرو په مرسته یو میاشت کې د یو ستر واورین خار آبادولو ریکارډ جوړ کړی. د هاربن آیس اسنو ورلد په نوم دا ښارګوټی له 1999 کال راهیسې هر کال جوړیږي او پکې له واورو جوړو کورونو، ودانیو، مجسمو او څلیو ته خلک د لیدو لپاره ورځي. خو سکال په هیلونګ ژانګ کې د دې ښار آبادېدو د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ځان ثبت کړ. دا ځل واورین ښارګوټی په 8,800,000 مربع فوټ ځمکه آباد شوی چې 2,000 واورینې ودانۍ او سترې له واورو تراشلې مجسمې پکې درول شوي. که څوک چین ته په ژمي کې ځي، نو پر ځان ظلم کوي چې دا واورین ښارګوټی نه ګوري. او تیره اونۍ په هند کې د علیګړ پوهنتون یو پروفیسور اسدالله خان تر 10 کلنو څېړنو وروسته د شکرې ناروغۍ له امله د پښو د ژورو ټپونو درملنه کشف کړه. نوموړي تر اوسه په دریو ناروغانو د دې ناروغۍ د درملنې ازمایښت کړی دی چې ښه نتیجه ورکړې، خو اوس د هند حکومت د 150 نورو ناروغانو لپاره ازمایښتي پړاو ورکړی تر څو دا درملنه رسمن تایید شي. د دې ډاکټر په هڅو د شکرې ناروغۍ له امله د پښو السر یا ټپونه د لیزر او یو ځانګړي مایع محلول په مرسته تداوي کیږي چې د نړۍ د شکرې ناروغانو ته د ژوندانه له ستر زیری کمه خبره نه ده. او سم د دې ونه و مورز په همدې ځای روان غاړو تر بلې ونه په پال لاس پال.
سلام.